دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټيفانو پونتیکو ویلي دی چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو دوام د منلو وړ نه دی. هغه ویلي دی چې د طالبانو له لوري باید بریدونه او جګړې کم شي ځکه چې د سولې خبرې د ستونزو سره مخ کوي. ښاغلی پونتیکو چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د افغانستان د وضعیت په حق لا د بحث لپاره بروکسل ته تللی وایي چې د ناټو د عمومي منشي یان سټونټلبرګ او دغه سازمان د نورو غړو سره یې د افغانستان د روانو حالاتو په حق لا خبرې کړې دي. نوموړي نن د جولای په 4مه په ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو له لوري بریدونه باید کم شي. د بریدونو او جګړو ادامه د سولې د خبرو د پیلولو لپاره په هڅو کې خندونه اچوي. پونتیکو وایي د افغانستان د پاوز د ملاتړ په باره کې هم د ناټو د غړو سره غږېدلی دی. همداشان د امریکا د بارانیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن د شنبه په ورځ د جولای په 4مه په ټویټر کې لیکلي دي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره یې په افغانستان کې د مضبوط سولې نه پس د اقتصادي ودې په حق هم خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د جمهور رئیس اول مرستیال او د کورونا د ویروس سره د مبارزې د کمیټې رئیس امر الله صالح ویلي په افغانستان کې د کورونا ویروس مات شوی دی. خاغلی صالح ویلي دی ما په خپل کلی کې په لسګونو ځوانان او زاړه کسان ولیدل چې ټولو د خپل کورنیو سره په ګډه کورونا ته ماتې ورکړې ده. د ویلي دی چې دا خبره په مسلکي لحاظ نه کوم بلکې زه داسې انګیرم چې موږ د خپل روغتیايي سیستم او د پیړیو پیړیو زړو یونانی درملو په استعمال کورونا ماته کړی ده. د افغانستان جمهوری ریاست دا خبر تایید کړی دی چې په اقتصادي او د سوداګرۍ د پراختیا او د فقر د کمولو په چارو کې د جمهور رئیس غنی ځانګړی استاذ محمد یوسف غزنفر د کورونا د ناروغۍ نه وفات شوی دی. د ارګ نه په دې حق لا د غم شریکي په خبرو شوی پیغام کې جمهور رئیس غنی د محمد یوسف غزنفر مړینه د هیواد او نظام د لپاره لوی ضایعه بللی ده. جمهور رئیس غنی هغه یو حلیم، خیرخواه، ولسی او ملی شخصیت بلده ده. جمهور رئیس اشرف غنی د خپل دفتر د مشر شاکر کارګر په مشرۍ یو کمیسیون ټاکلی دی چې د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې د مراسمو بندوبست کړي. د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په شمول ګڼو حکومتي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د هغه په مړینې خوشحالي ښودلی ده. د سیمیاونړی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت خبر ورکړی دی چې په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې د هیواد په یو ویشتو ولایتونو کې د کورونا د ویروس 338 مثبت پیښې تایید شوې دي. د روغتیا وزارت نن د جولای په 4مه ویلي دی چې په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس د 338 سمپلونو معایناتو ښودلی ده چې 338 کسان کورونا نیولې دي. په دې شمیر سره اوس په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2,602 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د هیواد په 4 ولایتونو کابل، ننګرهار، تخار او نیمروز کې د کورونا د ویروس له امله 9 تنه مړ شوي دي چې په دې سره د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 826 ته رسیدلی دی او د ټولو روغ شوو کسانو شمیر 9,103 ته رسیدلی دی. په امریکا کې د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس د کورونا د ویروس له عمله د شنبه تر غرمه پورې 515,391 کسان مړ شوي دي او سباندې 11 میلیونه نور پی اخته شوي دي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا په متحده ایالاتو کې د بل هر ځای نه ډیر خلک په کورونا اخته دي. په نړۍ کې 11 میلیونه خلک کورونا نیولې دي او په دې کې 2.8 میلیونه په امریکا کې په دې مرض اخته دي. د کورونا د ویروس دومره زیاتېدلو د امریکایي څو والیان مجبور کړي دي چې هغه قیودات بیرته وځکي چې په خپلو ایالتونو کې لري کړي وو. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ د مخنیوي هڅې روانې دي، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د جنوبي داکوتا د ایالت په مارشمور کې د آزادۍ د ورځې د مراسمو د پیلولو په مناسبت یوې غونډې ته چې نه پکې چا ماسک اغوستی وو او نه هم د یو بل نه د لریوالي مراعات پکې شوی وو وینا کړې ده. د عامې روغتیا چارواکي اندېښمن دي چې د جنوبي داکوتا دغه مراسم به په ملک کې د کورونا د خپرېدو سبب وګرځي. په برتانیا کې د عامه روغتیا د وزارت د راپورت په اساس د پاکي او صفايي کارکونکو او د دفترونو کارکونکو په روغتونونو کې د دې ویروس د خپرېدو عاملین دي. جان بیل د حکومت د انټي باډي د پروګرام رئیس د ډیلی ټلیګراف ورسپانه ته ویلي دي چې د هغه خلک دي چې په شفاخانو کې کار کوي او د دې ویروس د خپرېدو سبب کیږي. د امریکا نه روس ته برازیل دي چې 1.5 میلیون خلک پکې کورونا نیولې دي. د جمعې په ورځ د برازیل جمهور رئیس نوې قانون وضع کړی دی چې خلک په لارو کوڅو او سړکونو سرویسونو اورګاډو کې باید ماسک واغوندي. او د کورونا د ویروس په حق لا تازه خبر داده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په چین کې د دوی خپل دفتر په اول کې د دغه ویروس د خپرېدو په حق له دوی ته خبر ورکړی دی، نه د چین حکومت. امریکا د روغتیا په نړیوال سازمان باندې سخت اعتراض کړی دی چې په شروع کې د دې وبا د مخنیوي په چارو کې سم خبر نه دی ورکړی او د چین خواهینه ولید، نو ځکه د دغه سازمان نه وځي. د امریکا سمندري قوی ویلي دي چې د امریکا د یو اس اس نیمتس او د یو اس اس رونالد ریګن الوتکوډون کې بیړۍ ګروپونه نن د شنبه په ورځ د چین په جنوبي بحیره کې تمرینات کوي چې د آزاد او خلاص انډو پاسيفیک ملاتړ وکړي. چین هم په دغه بحیره کې تمرینات کړي وو چې پینټاګان په دې هفته کې اعتراض وکړ او په سیمه کې د ثبات او د تاریخوالي د لمیزوړلو د هڅو ضد عمل وباله او په چین تور لگاوه چې کوشش کوي آسیایي گاونډیان تهدید کړي. چین د جمعې په ورځ د امریکا اعتراضونه رد کړل، په امریکا یې تور لگاوه چې د جنوبي چین د بحیره په شمول په غربي پاسيفیک کې تاریخوالي زیاتوي. همدغه راز ویتنام او فلیپین هم په چین اعتراض کړی دی چې په هغو بحري اوبو کې تمرینات کوي چې په ملکیت جنجال موجود دی. سومالی دوه لوی خارونه 14 لرزولې دي. د سومالی چارواکي وایي موګدیشو ته نږدې بندر کې د موټر بم ځانمرګي بریچ شوی دی او خار ته نږدې په بایدو واکې په یو رستوران کې ماین چاودلې ده. سلور تنه پکې وژل شوی دی. یو چارواکی ویلی دی چې خلکو سهار په رستوران کې ډوډۍ خوړه چې 14 وشوه او 300 نور پکې زخمی هم شول. په مګدیشو کې د ځانمرګي موټر بم په بریډ کې د مرجوب له خبر نه دی ورکړ شوی، مګر یو چارواکی ویلی دی چې خلک په دغه بریډ کې زخمی شوی دي. سمدستي هیڅ عدد 14 د کولو ادعا نه ده کړې، خو د القاعده ملګری ډلې الشباب مخکې دغه سیبریډونه کړی دي. شمالي کوریا نن د شنبه په ورځ ویل کچېره واشنگټن د پیونګ یانګ په مقابل کې د دښمنۍ او ډکو پالیسیو نه لاس وانخلي، نو شمالي کوریا به د امریکا سره د خپل اټومي مسلو په سر زر خبريونه کوي. د شمالي کوریا د خارجه وزارت مرستيال چو سان هوي په نیویارک کې خبريالانو ته د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټل د تبصرونو وروسته د خبرو وکړه. جان بولټن ویلی و چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خای د نومبر په میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نمخ کې د اکتوبر په میاشت کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره بیا غونډه وکړي. کیم او ټرمپ د 2013 کال راهیسې درې ځلې د یو بل سره کتلې دي. د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو په مسلې غږېدلې دي، مګر د 2019 کال د فبرورۍ په میاشت کې په ویتنام کې د دویمې عالی غونډې وروسته دغه خبرې وزندې دي. که چې امریکا د شمالي کوریا شرط رد کړ، د شمالي کوریا شرط دا و چې امریکا به ور باندې خپل بنیادی بندیزونه کموي او شمالي کوریا به د هغه په مقابل کې په خپل اټومي پروګرام کې کمای راولي. او نن د جولای 4مه د امریکا د استقلال ورځ ده او په دې مناسبت عمومي رخصتي ده. د جمهور رئیس ترامپ اداره پلان لري چې نن د امریکا په پایتخت واشنگټن ډي سي کې د کورونا د ویروس د ویرې باوجود د خپلواکۍ جشن په آتشبازي ونمانځي. د کورنۍ چارو وزیر چې د جولای د 4مه د منځنې پلانونه جوړ کړي دی وایي د دومره زیاتې آتشبازي پروګرام به اجرا شي چې ساري نه ویلیدل شوی. کورنۍ چارو وزیر بیان خبره کړې ده او وایي چې د دفاع وزارت به په دې مناسبت خاص پروګرام ولري. امریکایانو په دغه ورځ د جولای په 4مه د برتانیې نخپله ازادي اخیسته ده او د 1961 کال د جولای په 2مه د 14 مستعمرو نمائندگانو د استقلال په طرفداري رای ورکړه. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سیډونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، نن د شنبې ورځ د 2020 کال د جولای د میاشتې څلرمه په امریکا کې د خپلواکۍ ورځ ده. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ په امریکا کې د جولای د څلرمې په مناسبت مارکا او مطالب هم لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د سولې او بیا په خلایې د پروسې لپاره د امریکا ځنګړي استاذې زلمی خلیل زاد وایي طالبان او د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره باید یو لړ تعاملات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې د اجماع لپاره په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان په کوربتوب درې مهمې غونډې کیږي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره درې د مهمې ناسې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوحه کې خپلې لیدنې پایته رسولې دي. خلیزاد یو وار بیا طالبان او افغان حکومت د تهڅولې چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات تکینی. د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد وایي چې له طالبانو سره په دوحه کې په تعقیبی لیدنو کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره باید دواړه لوري یو شمېر تعاملات وکړي. زلمی خلیزاد په خپل تازه ټویټونو کې لیکلي چې د قطري اړخ سره په افغانستان کې د ګډې پنګونې په امکاناتو خبرې کړي چې هم سوله پیدا شي او هم سیمه ییز پرمختګ ته لاره هوار شي. خلیزاد په بل ټویټ کې ویلي چې منا برادر او د هغه ټیم سره پر دې غږیدل چې په افغانستان کې د پنګونې د جلبولو لپاره اوس هم ناوخته دی او تر سولې وروسته اقتصادي پروژې به د ثبات په ټینګښت کې مهم نقش ولري. سیاسي کارپوه عزت الله پیژاند دغه مرستو هرکلی کوي خو د سولې د خبرو لپاره پور کم ټینګار کوي.
د دا ډول اقتصادي پروژو په لیکول په افغانستان کې بې ګټې نه دي. وزما هله بداوی چې دا پروژې یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو د انفجار او انتحار قرباني نسی. نو که امن اور کم او اوربند نیوی نه به د ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد پروژې او نه د قطر پروسه افغانستان کې مطلوبه نتیجه ولري.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا اونۍ به افغانستان د دریو نړیوالو سیمایزو او درې اړخیزو مهمو غونډو کوربه وي چې د بین الافغاني مذاکرات وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو سیمایز او نړیوال اجماع تقویه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې لومړی غونډه به د دوشنبه په ورځ د شلو لویو او سیمایزو هیوادونو د استادو او افغان دولت ترمنځ تر سره شي. دویمه غونډه به د سې شنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ لپاره وي. دریمه غونډه به د ویډیو کانفرنس لاري له لویو ملکونو سره تر سره شي.
د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تخویات ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
سیاسي څېړونکو شهزاد مسعود وایي چې دغه اجماع د افغانستان د سولې لپاره مهم دي.
دا رنګ سیمه ییز کانفرنسونه د سولې او ثبات لپاره د طبي خبره ده چې په ګټه باندې دي. زه امیدوارم چې په داسې کانفرنسو کې د افغانستان د قضیه د حل په ارتباط باندې یو واحد فکر او نظر رامنځته شي.
زلمی خلیزاد په ورستۍ اونۍ کې د وهای اسلام آباد او تاشکند سفرونه کړي وو. افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړي وي. دا ځل په سفر کې د ازبکستان چارواکو سره کتنې نه وی او سفر په اقتصادي اړخونو هم څرخیده.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپلو کارکونکو د بریټ د سیډلو او د عدالت د پلي کولو غوښتنه لري. د دې کمیسون دوه کارکونکي تیر اونۍ د نشنول سیمه ماین په چاودنې کې ووژل شول، خو تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. نور تفصیل زموږ د همکاري لیمین یزي پر رپورټ کې باوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د خپل دوه همکارانو فاطمه خلیل او احمد جاوید فولاد وروشل کېدو یو ونی ورسته ل افغان حکومت غواړي چې دغه پیښه په اړه د چیرنی وکړي. د یاد کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبه په ورځ ویل چې حکومت باید دغه پیښه عاملین پیدا او عدالت پرې پلی کړي.
حکومت مسؤل
دا وایي حکومت مسؤل دی چې په دې اړه ژر چیرنی وکړي او پایلې د فاطمه او خلیل له کورنۍ سره شریکی کړي. موږ د عدالت غوښتنه لرو. عاملین باید ونیول شي او له چیرنو وروسته عدالت وشي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د تیر شنبې ورځې د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونه توانیدو. د یادې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم له حکومته د پیښې د څیړلو غوښتنه لري. د 23 کلنې فاطمې خلیل خور لیمه حلیمه احمد وایي چې خور د خلکو د خوښۍ لپاره کار کاوه او په دې لاره کې قرباني شوه. دا وایي هغې د خوښۍ لپاره ګامونه اخیستل، هغې د افغانستان لپاره کار نه کاوه، د خوښۍ او ژوند لپاره یې کاوه. فاطمه خلیل او جاوید فولاد یوه اونۍ وړاندې دفتر ته په لاره په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له کبله ووژل شول. دغه پیښه په ملي او نړیواله کچه وغندل شوه.
د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایروس له ناروغۍ د 1823 تنو د شکېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې اوس مهال د کورونا په وایروس د ټولو 800 باندې 9000 بیرته شوي دي. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ راستولی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واورېدل، نن د شنبې ورځ د 2020 کال د جولای د میاشتې 14 په امریکا کې د خپلواکۍ ورځ ده. دا چې په امریکا کې د کورونا ناروغي د خلکو اندېښنې څومره زیاتې کړي دي او دا ورځ څنګه لمانځل کیږي، په همدې باره کې د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې موږ له خپل همکار متی الله عابد سره مرکه کړې ده.
دا به روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په شل ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 300 نو مثبتو پیښو خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2602 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 3 تنه مړه شوي او 1803 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ د هیواد په لابراتوارونو کې 1018 شکمنې پیښې معاینه شوې دي چې له جملې څخه 340 مثبت تایید شوې دي، 1803 الحمدلله روغ شوې دي، د اووه تنو په شاوخوا کې وفات شوې دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرنو له مخې د شنبې تر ورځې په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 818 تنه مړه شوي او 9016 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د ټولو ښه شوو کسانو له 3 نږدې 2 برخې بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2 اونیو کې په پرله پسې ډول په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر کم شوی. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي چې افغانانو د کورونا منحنی ته ماتې ورکړې. ښاغلي صالح د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په خپل کلي کې چې له ځوانانو د منځني او پاخه عمر خاوندانو سره خبرې کړي، دا ورته څرګنده شوي چې هغوی او کورنۍ یې کورونا وایرس ته ماتې ورکړې ده. ښاغلي صالح ویلي چې ممکن د مسلکي پلوه به دا خبره سمه نه وي، خو د دې اټکل دا دی چې افغانانو پر خپل روغتیایي سیستم او عنعنوي طبابت باندې په اتکا سره چې له اوږدو کلونو راهیسې په افغانستان کې رواج لري د کورونا د وایرس منحنی ماته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرنو پر خلاف اټکل دا دی چې په دغه هیواد کې به 300,000 خلک د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي وي. د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمېر د دغه وزارت لخوا د رسمي خبرو شوو شمېرنو 300,000 زیات دی، خو دغه وزارت تر اوسه په رسمي ډول د کورونا د منحنی د ماتېدو اعلان نه دی کړی. د باور ځواک په نوم د بدني ټولنې یو بنسټ چې غړي په افغانستان کې په رضاکارانه ډول د کورونا د وایرس د ګواښونو څخه د خلکو د خبرتیا او د کورونا د وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړو شوو پیسو د مصرف د بهیر څارنه کوي. یوې شوې سروې له مخې ویلي چې کیدای شي د افغانستان د نفوس د 20% څخه زیات خلک به د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي وي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه د 1391 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ناروغي دغه هیواد په ټولو 30 ولایتونو کې خپره شوې. کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، پکتیا او تخار هغه ولایتونه دي چې پکې د کورونا د وایرس د ناروغۍ تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي.
قدر من اوریدن کو، نن د جولای 14 د امریکا د خپلواکۍ کلیزه ده. جمهور رئیس ترامپ د دغه ورځې د لمانځلو لپاره جنوبي ډیکوټا ایالت تللی و. ترامپ د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وویل چې کین اړخې د امریکا د ارزښتونو پروا نه لري. نور تفصیل
ټاکل شوې ده نن شنبه جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جولای 14 په واشنگټن ډی سي کې په پراخو لوب سره ولمانځي. نن به شاوخوا 10,000 پټاقې اسمان ته توغول کیږي او دا تر ټولو ستره اورلوبه ګڼل کیږي، خو په دې منځ کې بیا د واشنگټن ډی سي ښاروالي په دې پروګرام انتقاد کړی او هغه د صحیح لارښوونو خلاف عمل بللی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د جولای څلورمه په سو د کوټا کې ولمنځل او په کین اړخو یې سخت انتقادونه وکړل. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای څلورمه د جمعې په ماښام د سو د کوټا په مونټ رشمور کې ولمنځله. هغه د غونډې ګډونوالو ته وویل په ښوونځیو کې ماشومانو ته زده کېږي چې خپل هیواد سره نفرت وکړي. ټرمپ ټینګار وکړ هغه څه چې د هغه په وینا د کین اړخو توندلارې برید دی باید د امریکا د ژوند اصول له مخې لرې شي.
مونږ به دغه خطرناک غورځنګ افشا کړو، د خپل ملت ماشومان به وژغورو او د امریکایي ژوند اصول به له دې توندلارې برید څخه وژغورو. زمونږ په ښوونځیو، خبری دفترونو او حتی په شرکتونو کې یو ډول نوی کین اړخی فاشیزم شته چې په بشپړ ډول غواړي لارې تعقیب کړي.
ټرمپ د خپلې وینا پر مهال تیره اونۍ د هغه لاسلیک شوي فرمان په اړه هم وغږېږي چې له مخې هغه کسان چې فدرالي مجسمې ورانوي کم تر کمه په لس کاله زندان محکومیږي.
د هغه اجرایي فرمان له مخې چې ما تیره اونۍ لاسلیک کړ، د نورو قوانینو سره یو ځای د پخوانیو پوځیانو د څلو او د هغوی د یاد ځایونو ساتنه کوي. هغه کسان چې فدرالي مجسمو یا تاریخي بناوو ته زیان رسوي حداقل په لس کاله زندان به محکوم شي.
بلخوا د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن پر جمهوري غوښتونکو او ولسمشر ټرمپ د بودیجې د کموالي او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې له امله د امریکا په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي له امله انتقاد وکړ.
ټرمپ او د سنا جمهوریت غوښتونکو رد کړه چې خپل کار وکړي. دا ریاضتی تمرین نه دی، دا د خلکو مسأله ده. باید اطمینان ترلاسه شي چې د معارف برخې د کارکوونکو ماش کم نشي او لدن دولر نشي. مونږ کولای شو هر خونکې په کار وساتو، خو برعکس مونږ د وایروس تر رامنځته کېدو او د بودیجې د کموالي لامل څه باندې 900 زره د معارف کارکونکو د ایالت او محلونو په کچه لا لاس ورکړي دي. دا د منلو وړ نه ده.
بل خوا په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو لپاره ساوت ډکوټا ته تللي وو، د بومي امریکایانو څو فعالو ډلو مظاهرې وکړې.
دلته جمهور رئیس ټرمپ ته ښه راغلاست نه ویل کېږي. دا زموږ خاور ده او مونږ یې ملاتړ نه کوو. مونږ د تعصب ملاتړ نه کوو. مونږ د متجاوزونو ملاتړ نه کوو. غواړو هغه لرې شي، غواړو هغه زموږ له خاورې ولاړ شي، خپله خاوره بیرته غواړو.
په سیمه کې د بومي امریکایانو مشرانو همدارنګ اندېښنه څرګنده کړې چې دغه غونډه به د دوی د غړو ترمنځ د کورونا وایروس د پراخېدو لامل شي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو په منځ کې چې ارزان بیه صحي خدمات نه لري او صحي وضعیت یې ښه نه دی.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په راپورټ کې هم واورېدل، نن د شنبې ورځ د 2020 کال د جولای د میاشتې څلورمه په امریکا کې د خپلواکۍ ورځ ده. دا چې په امریکا کې د کورونا ناروغي د خلکو اندېښنې څومره زیاتې کړې دي او دا ورځ څنګه لمانځل کیږي، په همدې باره کې د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې موږ له خپل همکار متی الله عابد سره مرکه کړې ده.
محترم عابد صاحب، نن چې د شنبې ورځ ده، د 2020 کال د جولای د میاشتې څلورمه ده، په امریکا کې د خپلواکۍ ورځ ده. دا ورځ ولې د خپلواکۍ ورځ بولې؟ که په لنډ ډول د دې ورځې د تاریخچې په باره کې لږ څه معلومات راکړي.
من اصل کې د جولای 4 چې د امریکا کې د انډیپندنس ډے په نوم یادېږي، د کال 1940 نه رسمان د منزل شروع شوی دی. لکه خلک به رخصتي کوي او هلته د اصطلاح خلکو کارونو ته نه ځي، کورو کې به یو خپل ساتیری به کوي. خو اصلي تاریخ ته لاړ شو، دا د 1800 پیړۍ موږ بیا ځو د امریکا چې کله دلته یو انقلاب یا پاسون دلته د انګلستان په ضد وشو. په هغې په نتیجه کې بیا د جولای په دویمه 1918 کې دلته چې کوم کانګرس و، هغوی دا فیصله وکړه چې هغوی آزادي ترلاسه کړې ده. او هغه وخت کې بیا نور چې کوم دیارلس نور منطقې چې د انګلستان په لاس کې وي، هغوی هم دغه آزادي تسلیم کړه. نو بیا په هغه وخت کې چې دوی هغه سند، تاریخي سند د آزادۍ چې دوی ورته وایي، د انډیپندنس ډیکلریشن، هغه جیفرسن هغوی امضا کړ. نو دا د هغې د امضا د کولو مناسبت باندې د غورت د امریکا د آزادۍ ورځ لمانځل کېږي. هغې نه پس بیا دا سلسله مسله روانه ده. هر کال دغه ورځ راځي او امریکایانې د پټاخو سره او آتشبازیو سره او خاصو میلو سره او دې سره لمانځي.
محترم عابد صاحب، مخکې به دا ورځ یعنی د امریکا کې د خپلواکۍ ورځ په خورا ډیرو شو مراسمو منزل کېدله. مګر نن چې د کرونا وایروس دی او ټوله نړۍ یې ځپلې ده، په خاص ډول امریکا یې ډېره ځپلې ده، نو څنګه دا ورځ څنګه لمانځل کېږي؟
بالکل شفیع جان، مهمه خبره دا ده چې ټول نړۍ دنا اغېزمنه شوې ده. امریکا کې خلکو او حکومت منځ کې، بلکې د ولایتونو د حکومت او مرکزي حکومت، حتی چې د واشنگتن د ښاروالۍ تر منځ هم یو جنجال روان دی چې آیا دا ورځ هغه شان تېر کون منظور لکه څنګه چار کال منځ چې په زرهاو خلک کورونا راوځي او پارکونو ته راشي او کښېني نږدې سره. خو هغوی فیصله دا وشوه چې دا ورځ منځو او خلکو ته ویلو چې تاسو خپله ځان سره یو تصمیم ونیسئ، یو ملي احساس وکړئ، دغه ورځ ده باید موږ ونمانځو. نړۍ ته بیا وښیو چې امریکا ازاده ده، دغه پټاخې کېدل او دغه میلې کېدل دا خدمتګانه نه ده. خو داسې به کوئ چې راځئ به خپل هغه د متر فاصله به دوه هغه به ساتئ، ماسکونه به راوړئ، فیملي چې یاستئ کولی شي چې نږدې سره کښېنئ، که فیملي نه یاستئ به د بل سره لر لرې کښېنئ، خپل موټرو کښې کښېنئ، راشئ دا پټاخې وګورئ. خپله ولسمشر ټرمپ چې دی هغه هم ځي، هغه خاص دی چې په جنوبي ډیکوټا ساؤت ډیکوټا کښې دی، د راشمور چې کوم غر دی په هغې باندې هغه د مشهورو خلکو سحرې جوړې شوي دي په غره کښې، د هغې ځي ته ورځي. نو ولسمشر خپله هم عملاً دغه ورځ مانځي او خلکو ته دا ښيي چې باید موږ د کرونا سره سره د مشکل سره سره هم خپله د خپلواکي او ازادي دا ولمانځو.
او یو وروستۍ پوښتنه به درته وکړم چې د خلکو تشویش په څه کښې دی؟ خلکو خو مخکې ډېرې اندېښنې درلودې او دوی په کورونو کښې ناست وه او موږ تاسې په قرنتین کښې وو، نو اوس به دا خلک څنګه سره یو ځای کېږي؟
خلک زیاتره چې دغه پېښه دغه سور دی نږدو کښې یو دم بېرته زیاته شوي دي. موږ چې خبرونه تعقیبوو، بله ورځ تقریبا 50,000 په یو ورځ کښې د مرضونو هغه ثبت اوس مثبتې پېښې مختلف ولایتونو کښې هغه وشوې، نو هغې له کبله خلک یو تشویش زیات شوی دی، احتیاط کوي او هغه توقو یا تمه چې کېدله چې خلک به راوځي هغه شان به نه احساسېږي. ماښام خواته امریکا کښې 9 بجې دلته واشنگتن کښې دغه میلې کېږي، خلک سین غاړو ته ځي یا نورو ته. نو اوس داسې چې کوم خبرونه موږ ته راغلي دي چې خلک لږ تشویش زیات شوی دی، څه موده دا ګراف راغورځېدلی وو د کرونا د پېښو مثبتو، یو دم یو څو ورځو کښې خلک احتیاطي لږ زیاته ولیدلی شول، یا یو موجوس لږ زیات شو په بازارونو کښې او یا پارکونو کښې، خصوصا د سیند په غاړه په بیچونو کښې. نو هغې سره تاسو خبره صحیح ده چې خلکو تشویش زیات شوی دی، دا به وکتلی شي چې د دغه ورځ ماښام خواته خلک څو ده راوځي. بیا
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. کله چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د کرونا وبا خپره سوه، نو په لبنان او عراق کې د حکومتونو پر ضد مظاهرې ختم سوې او چارواکو د خلکو پر تګ راتګ سخت بندیزونه ولګول. د قیوداتو له نرمېدو سره سم یو شمېر معترضین بیا واټونو ته راوتلي دي او په قوت په خپل دریځ ولاړ دي. دوی وایي چې کرونا وایروس یې ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. نور تفصیل په رپورټ کې واورئ.
په تیر منی کې په ټول لبنان کې پراخې مظاهرې وشوې. د مظاهرو څو میاشتې دوام وکړ او اکثره وخت به د ورځې لخوا لاریونونه ول او د شپې لخوا به اکثره نښتې کېدلې. اوس له څو میاشتني قرنتین وروسته مظاهره کوونکي او تاوتریخوالي بېرته پیل شوي دي. سیمه ییز وګړي وایي کرونا وایروس د دوی مشکلات په دې هېواد کې نور هم زیات کړی دي. دا هېواد اوس په داسې ناوړه اقتصادي حالت کې دی چې په تیرو څو لسیزو کې سابقه نه لري.
د خپل ټول ژوند سپما مو مصرف کړه، نه پوهېږم چې څه به کوو.
خلک د هېواد د سیاسي مشرانو ترمنځ فساد د بې وزله طبقې د لا ناتوانه کېدو لامل بولي. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د لبنان سیستم د مفسدو کسانو ملاتړ کوي او د هغه هېواد کابو 90% اوسېدونکي فکر کوي چې مشکل ته ښه رسېدګي نه کېږي. شنونکي وایي که د حل یو عاجله لار پیدا نه شي، لبنان کېدای شي نور هم مشکل سره مخ شي.
د تاوتریخوالي دا ټولې پېښې چې موږ کابو د تیرو شپږو میاشتو مظاهرو راهیسې وینو مستقیما د پولي واحد د ارزښت له ناڅاپي تنزیل سره تړاو لري. تر هغې وروسته خلک په رښتونې توګه وقهرېدل.
په عراق کې څو میاشتنۍ مظاهرې په تېر اکتوبر کې پیل شوې او سلګونه کسان پکې ووژل شول. اوس هم یو شمېر مظاهره کوونکي د ښار په څلور لارې کې دي، خو یو شمېر نور بیا د ویروس له ویرې کورونو کې دي. مظاهرې او پراګنده نښتې اوس هم روانې دي. نوې لومړي وزیر مصطفی الکدمی ژمنه کړې چې یو شمیر مهمې غوښتنې به مني. هغه ویلي بندې شوي فعالین به آزاد کړي، له فساد سره به مبارزه وکړي، نوې انتخابات به وکړي او په هیواد کې به له مالي او امنیتي کړکېچ سره مبارزه وکړي. خو فعالین پر دې شک لري. هغوی وایي په تیرو 12 کلونو کې د عادلانه ډیموکراسۍ د رامنځته کېدو په برخه کې ناکامو هڅو ته په کتو تر هغه په سړکونو پاتې کېږي څو خپل هدف ترلاسه کړي.